پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 شوي. زه صفي الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاستویم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي وړاندې اوري. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په ځواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق نه دي بیان شوي غبرګون وښود.
باید عملا همکاری وکړي او له اسلامي امارات او په مجموع کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
امریکا کې خلکو ته د کورونا د دریم پړاو یا تقویتي واکسین اجازه ورکړل شوه. نن د ماشوم نړیوال ورځ د خو یونیسف وای افغانستان کې دا ورځ نن منځي ځکه میلیونونه ماشومان له لوږې او ګواښونو سره مخ دي. له آسیا مهرابی سره هم غږېدلی و چې تازه زما ذات په نوم یوه سندره ویلې.
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم
مختبر ټول عبادت او احساسات د درو شو دي.
تر هر څه مخکې به احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره خراب هم نه دی لکه نړیوال بنسټونه چې تبلیغ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي او د کورونا د محدودیتونو ضد معترضان بیګا د هالنډ له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 3 د ماشوم نړیوال ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیوال ورځ نن منځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
وضعیت دومره بد نه دی لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یوه هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف اداري ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له 1 میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمې له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ماري ایلن مکګروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. ورته خبرداری د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر پرون د لړم په 28مه له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات څرګندېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس هم د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین پر مورګه ولاړ دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و. د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ډاکټر عالمی او 2 نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي و. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تښتول شوي کسان حاجی امان الله او حاجی یوسف د تښتونکو له منګولو وژغورل او 8 تښتونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی یې ونه شوای ژغورلی.
متاسفانه چې دغې اختطافګرو یو بل دو کسیزه ډله د موږ نه خلاص شو لغه خلک او موږ ونتوانی د چاغیر کو نو هغه ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارې دل چې دوی گیر کیږي اسلامي امارت د خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغي او ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځي هم درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تختونکو د نوموړي د خوشی کولو په بدل کې اوله امریکایي ډالر غوښتي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د هالند پولیسو بیګاله مظاهرچیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. وروسته له دې چې مظاهرچیانو د پولیسو موټرو ته اور واچاو او پولیس یې په بیلابیلو شیانو وویشتل، پولیسو د خبرداري ډزې وکړې او پر معترضانو یې اوبه وشیندلې. په خوټب کې د پولیسو په ګډون اووه تنه ټپیان شوي او پولیسو لسګونه کسان نیولي دي. حکومت له خلکو غواړي چې ودانیو لکه رستورانتونو، کافیګانو او بارونو ته د ننوتو پر مهال د کورونا د واکسین سند یا له کورونا د رغېدو پاڼه ښکاره کړي. د هالند حکومت د نومبر په 12مه د درې اونیو په مخه یو لړ بندیزونه وروسته له هغه اعلان کړل چې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوې، سره له دې چې په دې هیواد کې 50% خلکو واکسین هم کړی. اټکل کېږي چې نن به په امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم مظاهرې وشي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر وایي چې ښاغلی ساکاشویلی به له دې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی چې په بند کې دی تیره شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ده د روغتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګورامیا ویلي وو 53 کلن ساکاشویلی منلی چې له اعتصابه بهله لاس اخلي چې پوځي روغتون ته یوړل شي. پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی له اته کلنې جلا وطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او اروپای ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف به راتلونکې میاشت کې په بروکسل کې سره وویني. اروپای ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې د سیمې پر وضعیت به بحث کوي او د قفقاز په جنوب کې د شخړو د پای ته رسېدو او ثبات پر لارو چارو به غږیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه د دسمبر په 15مه نیټه جوړه شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی غبرګون وښود. طالب چارواکي وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه پورته کوي بلکې د افغانانو لاسنیوی د وکړي. طالب چارواکو دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په جواب کې کړي دي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې
خکاری چې امریکایي پلاوی سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو خکې دوه تر خوایې باور جوړېدو سره چندان ډیر مرستنه ده کړي. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون جواب ته د ښکاروندوی دی. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې لزنې او مسایلو لدی ډلې په دې هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت د سرګندونی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو یو ورځ وروسته کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوی لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندي پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې لنړی سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول شتاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل ک د امریکا حکومت افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر شتمنی کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپل ټویټر پاڼه دی لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اگست میاشتې لپاره خوراندې هم د سخت بشري ناورین سره مخ شي. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه ک له پوځي لارې واک ونیسي د افغانستان سره به نړیوالې مرستې بند شي او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل پلټه کړي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ په افغانستان کې روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرسته وکړي نو ټول ګډونه حکومت دی جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او ترخوا دي د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. شنون کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو د خکېدو ترمنځ د لا ډیر واټن یادونه کوي او دا هم وایي چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویر لري چې ګنی دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځینو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې وای د دوی د هوکړې سره سم شمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
د ازادي رادیو خبري ساعت.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د ماشومان او د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د ماشومان نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یونیسف ویلي لدی چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخ دي نو دوی دا ورځ تور نومولي او په افغانستان کې نن مانځي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومان وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمیر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومان ورځ نمانځي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومان لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلې چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلې نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګي له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللې دي. په دې لړ کې یو اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته پناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداري ورکړې ک نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نشي، لری نه ده چې د شری ناروغي ترڅنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنون کړي. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤل حاکم نظام یادوي.
دا چې مسولیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسولیت لري او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپل خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګي پلاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وې. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1 میلیون ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د ماشومان د نړیوالې ورځې په ارتباط مو راپور واورید چې طالبان وایي وضعیت دومره خراب نه دی لکه څنګه چې ځینې نړیوال بنسټونه د دې خبره تبلیغ کوي. خو د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي میلیونونه افغان ماشومان د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو د ماشومانو د حقونو او د ادبیاتو له یوې فعالې او لیکوالې سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسني وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندیتوب، خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلي بولي. له آغلي غنی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات رنګلای دی. همدغه سي د افغانستان معارف ته ډیره سخت ضربه رسیدلې ده چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغه دوه برابر افغان ماشومان له تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب دی. او
اغلی غنی، ستاسو په ان نن سبا د افغان ماشومان لمړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی دغه ته خواړه رسول دي، دغه د پاره ګرم ځای یا د سوان توکي برابرول دي. دغه ترڅنګ یو بل جدي ستونزه چې د هغه داده چې د ماشومان ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثر ولایتونو په کابل ښار کې بند دي، چې دا به هم د ماشومان پر راتلونکي باندې ډیره بده اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید ورته لاسرسی ولري.
د اړتیاو څنګه او څوک پوره کولی شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نشي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نشي. ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهیږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو او اوسني وضعیت باندې خبرې وکړې.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې ټولو بالغو امریکایانو ته د کورونا وایرس په وړاندې د دریم یا تقویتي واکسین له ورکولو سره موافقه وکړه. تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم زیاتوي. مخکې تر دې چې د امریکا د خوراکي موادو او درملو اداره ټولو بالغو کسانو ته د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړي، په امریکا کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان تقویتي واکسین شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي. د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتی واکسین چې بوستری بولی له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتی واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلل او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتی واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 540 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره اسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډیرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم له سندرغاړي آسیا مهرابي سره د غې د نوې سندرې زما ذات په تړاو غېدل یو راپور مې پرې جوړ کړی دی. د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي دغه سندره خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د یوې افغان ښځې لومړنۍ سندره وي چې د وطن په وروستیو حالاتو باندې پکې ترانې او سندرې او زمرمې شوې دي. آسیا مهرابي وایي هدف یې له دې کار دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. په دغه سندره کې البته د دریو ښځینه شاعرانو شعرونه لوستل شوي دي. په دې اړه اجمل تورمان یو راپور جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسیا مهرابي له هنجري
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ول پیو سندره کی آسیا راتوی
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي کی یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافي بدل دي، خو حالت تقریبا د ټولو د یو دی، احساس د ټولو د یو دی او د زما د پاره ډیر مهم و.
هغه احساس چې په مشهور وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لومړنۍ سندره، خو دا سی لومړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپ سوي دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانې یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیه پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي دي، خو لګښتي په خپل آسی پرې کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکو ته د یو لګېدلې خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکې سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي، دا چې وس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکی موسیقي به مخنه دی. خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خپل وجود زرای رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
ده. آسیا مهرابی ده نوی سندری پرتبات مرا پور وارد ده چه ده دریو خزینا شاعران و شیرونه پی و سندری کی یو زی کردی و ده سندری ویلې ده. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار بڼوال او د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤولان وایي د پخواني حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولي دي. دوی خپلو باغونو ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اری دا ژغ د رغېدو لپاره نه، بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله اره په لاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړي، څوک په بیخ دي، څوک لاندې، دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي. دلته مولي شي
دی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي، چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و، ډیر ناوخته دا اوبر ای لاسول انار مو په دغه باندې ډیر خراب سول. بیا بل دا بمباری وسول شاخونو و شاخلی و دا انارو ګرد زیرات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسول اوانونه پشکی کیو مشتلل ترایو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه اوغه کومه کړی دی، نه طالبانو کومه کړی دی. دا باغ تاوان را ورساوه، خونه بمبار سول، جوالونه مټوله ونړي دلل، دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډېر زیات اوانونه واوښتل، د چا کورونه چیر سول، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځایونه جوړ کړي وو، هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا څکمې درخت چې ټوله زیانمنې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا 4000 د انارو ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شوو باغ لرونکو سره بنسټیزې مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسي چې څنګه دوی ولې ورپاکې کړي، څنګه دوی پلان ور جوړ کړي. دا سش اصول خو د دوی ولاړې پروش ښکال نیمه ولاړې، وخت چې دا ولاړې د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی، کور په پسې دی. نو زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسي، هم غذایي مواد، هم نور کومک ورسره وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې سوي، چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمنسو کورنیو سره مرستې نه دي کړې، خو له مرستندویو بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد تکل ته به وار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومان وضعیت همره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون د ماشوم له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو لپاره سکل د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ورځنی لازم خواړه نه ترلاسه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تښتول شوی و. د هالنډ پولیسو بېګا له مظاهره چیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر ویلی دی چې ښاغلی ساکاشویلی بلدې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. او اروپایي ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف په راتلونکي میاشت په بروکسل کې سره وویني.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې خبرونه په تفصیل ولولې. اوس هم دوی منیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشه یي موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي.
The continued deterioration of reformal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشه یي موادو کاروبار ته هم لاره هوار سي.
په یو بل داپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا زربستریز روغتون کې 2500 معتادین بستری کړی دي.
از روز پنجشنبه
له تیری پنجشنبه څخه نیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2500 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی.
دا چې انزورګری د نشه یي موادو په وقایه کې څه ونډه لري په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې سی انزورګری کې دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې شپږ کاله کېږي چې د نشول عمله کوټه نه يم تللی.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار. تقریبا ما شپږ وکاله کېږي چې کوټه نه يم تللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روختون کې لبستری کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم بګوما جنور نشنه کوما.
هو سړی کبیر شوی شپخانه ته بوز او علاج وکړ.
خزه تم سبا خبره کوي خو د پوډایونو خبره مې زړه ته نه لويږي.
وست خبرونه لمړي مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډي سي وای چې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت د نشي موادو د تولید او قاچاق له لارې تر لاسه شوی پیسې پر روان میلادي کال کې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتاره ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسني ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډیره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی دفتر تړل شوی. خودي ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.1 میلیارډ ډالر ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبور الاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقي ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل:
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هواره سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوي برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته به د سیمې هیوادونه زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنۍ مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза
перелива. Трахгари гуахлен нашей мواد сара адикалери. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей мواد. Нан трахгари я вакий гуах авна нашей мواد сара трили фалиятуна да прахтия пахар киди. Ау да фалиятуна да кадвалай тарчатар ланди хам тарсара ки. Мог бавар лару чи талибан ба да дистунги да халла парах палежмани амали.
Нехваткой продовольствия.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کرکیلې او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلې دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی کاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان تجدید توجه ونه وسی، کداسي چې دا لړۍ به په دوامدار او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین سکوی
تا سی غواری چه ما موتاد که پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مهین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پولي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د متعدینو د درملنې زر بستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بستري سوي متعدین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور متعدین هم مرولل سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د متعدینو د درملنې ابن سینا زر بستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې په خوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیا مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 15 ورځې بستري کوي چې پر یو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بستري کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستري شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2100 کېږي. د دې روغتیا مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوي ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زر بستریز روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زر بستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزکه ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزې خدمات برشل انجام بده.
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یې بسرچینی ازادۍ راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوۍ دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. که چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت هم هغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې دوازې د ګولۍ ورکول ولا ډوډۍ ورکول نه دي. هغه سه کانسلین کیږي، هغه ټولنیز ژوند ته اچول کیږي چې دا امکان نه لري چې په زر بستریز کې 2000 کسان ته خدمات برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهیز ډول د معتادین بستری کول خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه دا ده چې یي سواد خلک هم مرباندی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر تر ډیری مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انزورګری له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انزورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړی دي، په دې اړه مول انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتل چې انزورګری یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري.
انزورګری ست ده هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک چې په خپل انزورګری یا انزورګری کوي اغه تر ډیره حد د خپل انزورګری د تل لپاره یو عادت ګرځیدلای وي. د خپل په انزورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې نه لري چې د لنورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لږه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه ده، یا مثال خلک له نشې څخه په ډیره کم راګرځول شي چې د
هغه څه سیده د نشي په مقابل کې کوم مخالفت سیده لري په تصویر یې بدل کی او نور ټولنې ته وړاندې کی هغه وګوري د سره هغه د دې ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي چې کم کم تاوان به ماته رسیږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګري سی ورته وایي یا دیوار نگاری دغه پر دیوال باندې سی انځورګري کیږي. دا ډیر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی سي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې یې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرري آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري سي ده، په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست چې تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګرۍ کړې دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې سي د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګري نه دي کړې، د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د عمر کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګري هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګري چې دي، ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو پاړي او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته شوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري او معاصر انځورګری دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کیږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمي سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي، دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده، هغه مفهومي انځورګري چې ده، په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي چې دی کوم هدف ځینې اخلي، کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انځورګري دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده چې په دې کې تصویر وړاندې کیږي، لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پیژندلی شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت څلور څلوېخ کلن ظفر له حربي خوونځي څخه تر فارغې دو وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپنا معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مسه کول بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول. تریاک مې وویل هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک را ترخته و بس ما یو انډیوال و هغه ما دې ته وویل چې وړکیا موږ سره خو تریاک ختم دي څنګه به وکړو د ټول بدن مې درد کوي وایي ما سره یو شی ده هغه به جته در کړم شپه به تېره کړي به سبا به خپله لاړ شي خپله تریاک به واخلي اول صحیح ده خدا کله ضرورت چې راو بسلم د پوی و ما چې ورور جان خلک په ضرورت کوي روین څه کوي دته ما ویل ور کې ادا خو روین نه دی وای نه روین نه دی دا کرستال دی دبل شي دی چې ما و څه کول خو بس مغه و چې اخته اسو نور نه تریا کې خو نه کول نه چار ورور جان بس دا روین مې و څه کول و څه کول یو 15 شپه کله چې مې وایل بیا کور باندې خبر شو دلکاری ز کوم رنگ مالی ز کوم دریوري ز کوم ورور جان موټر ته سواری ز کې نه وم ورور جان کوم غریبی چې ما پلاس کې راشي ورور جان زه هغه کوم د دې لپاره چې دا عمل د لپاره چې پیسې ورته پیدا کوم ورځ کې 300 سلور 100 یا 1500 چې مونږ غټو یو سل روپے خوراک د لپاره ساتو ورور جان نور دې ټول په دې عمل کې دي په دې شل کالو کې د ورځې 1500 1900 روپے راځي دس ورځم شوی دی چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورور جان په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه مونږ ته ورور جان میاشت کې $1000 تنخوا وه یو $300 $400 بخششي وه دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول اوس چې کاروبار نشته غریبي نشته ورور جان پیدا او پناه نشته مجبور یو چې همته هم کوو چې ګزاره کوو واده مې نه دی کړی کور سره مې اړیکې خراب دي یار تقریبا ما شپږ کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورور جانه بس چې پرېږم دو د عمل 4 میاشتې 5 میاشتې بعد د 4 5 میاشتې بیا موږ باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي مونږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي دا دوړې به کش کړي زه ضعیف کړی یم ورور جانه همدا اوس نه شم کولی چې ورور جانه یو ومنه بار ورور جانه تر یو ځایه پورې یوسم پخوا مې ډېر ښه تایت وم ورور جانه ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است چې په روغتیای مرکز کې په زور د معتادینو بستری کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتیږي بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو ترک د موادو نه فامیلی په یادیږي هغه مشکلات په یادیږي. دغه نور مریضات هم تنبیه کیږي د رواني هغه د دوی میو دفعه مثلا مظاهره کې یا شیشه ماتی یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراضو ته متوجه نه په زور بستري چې دا هم خطر ده هم پروسه د بستر مختلفي. بل چې د مریض تصمیم چې کار کې نه په زور هیڅ نتیجه نه ورکوي کله چې د په زور بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تیریږي. د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکی ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي نو په دې اساس په زور تدابیر نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدلاست؟
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی. دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلاری هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری کوي خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دلته کور جارو کوم
تو خوره واری راشه چه و ضروری خبر رو در تکوم
سمه در زای دادی در زمه
زاره رو چادله تو و لجود می درد که وی نونسو مورسه چه بده توره کوتا که بنده و خدایه
دادی زای رغلم چه دی ویل
موره داده تبه بخول آسونو تاو گوره زنزیرو نزخمی کلی دی داده دیدی زینی زینی باییگی آلوی
رشتی هم چی دیر پا تکلیفی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چه ده نورا نشن نکی اوائی چه علاج میو کئی
خزی او خزی چی هری
دادی دلده ده کبیر سر بکوچه کیه ما
ما خوش گئی زنون لدی زندار از خست را شوائیم
خزی سخبره ده کبیر سوائی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون را نشانه کوم
پلارا خسم بگو ما جنون را نشانه کوم
او سرایا کبیر شوائی شپا خانیه تا بوز او علاج بکر زوان او گلالای علک تی هر ورز چورت گورم زرمی طور کباب سی
خزی ایتم سبا خبره کوی خودی پودایوان خبرم زلط نلویگی داسی نیوی چه پدی چل زار خلاص که و بیر تا پودار رو تمخنه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زماو دسپی چه فرق ده زماو پسن زیرونو ترلیم او سپیم وام زما نول نجو توبا دا
و سرای الک شوائی شبا خانیه تای بوزه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نو رسیری خوز مجگول غنج زوی ورس ورس دنشوال لاسه ده مرک کنجه تور شویشی او مجگ لاس ترسنی ورسه ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بوا چه شبا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی ہو کے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راضا برور پتا کا چوکے کینا راضا الکتم پر دا بل چوکے کینا کھا راتو وے سے خبر دا
ڈاکٹر صاحب دا زما زو دی ہیرونو موتاد دے دل پر میرا وستلے دے چیلا جو شی دے خیر
ٹھیک کھ کار مو کڑے دے کھ جوانا دا راتو وے چے تہ پخپل غوڑے چے نشہ پریک دی
ہو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خوبا نئے مجبور کردائی چه نشا پریک دی
نا ایچا نئے مجبور کردائی
کدا سیوی انشاءاللہ چه علاجی کی گی او بیر تا نشا نکوی خو کچا پا زور مجبور کردائی وی تر علاج وروس تا بیر تا نشو تا مخا کوی مو گاگا ناروغان نبستری کوو چه مو راو یا پلار پا زور راوستلی وی
داکتر سیب دی پخ پل خوخ نور لنشی سخ تنگ شوائی دی
گورا ورو را بیا هم در توائیم کمو نشی پر خودلو تا مجبور کردائی وی دا علاج نتیجه نور کوي
چیلم دیوز که و نشه سوی تر دا ملال خل دیو و تل دو دونا
اوهو دازوان خو کت مد دی کبیر هوندی دی
کبیر داته ای
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسی چه او تک سپین شوه ای چه اول که می ولک پی جندل ای خد دو وای چه دا تو میاشت چی روی؟
پیالی پا کور که پزن زیرونو تڑه دوام او پا یوا کوتا که بندی کرده اوم
خا نو بیا تو وشوا
تو واک شراتا چه کیسه در دوکم
خا خا کیسه وکا
هر صوب را چه وزاره ورطا وکده نی خوشی که ولم اخیر وی چلو ارسارا وکا ما ویل زد دورا نشان نکم تو با میدا شفخانه تا می بوزه چه لاز می وشی
خا نو بیا تو وشوا
بیا شفخانه تا بودلم آل تا می جمع خد توت او خب پا آرامه سر تیر که داده چه نون راو تختیزم و تا تراغلم
یار کبیر دیر چالاک سره
خیر اوز دا کسی پریدا جر یو پڑی را کچه خمار خماریم
داغا دا پڑی درواخ لزورا ورا
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو د بحث هر ونی د یک شنبه پورس د غرمې له 12 نیمو بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.